تاني ماشي جرانو كتنكو او اوريدنكو دا واشنطن دي سي ستوديوز نا دا وويس اف امريكا ديوا تي في لويا خيبر پختونخوا خبري برخه دا وړاندې کوم کې زي مهوش چليل
او زه محمد اکرام
نن د زیارت روز کال 2019 د اگست 28 نیټه دا وخت شوی په پختونخوا کې د ماسخوتن 8 بجې په کابل کې دی ونی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دی یو شمیر رپورټونه هم لرو په دنیم ساته خبري برخه کې خو اول غوښ شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي د کشمیر په اړه د هند د فیصلې وروستو په سیمه کې جګړه کېدای شي. نوموړي د هند سره د نورو خبرو امکان هم رد کړی دی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې پاکستان ډېر لږ او هند په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد هیڅ ګامونه نه اخلي. اخوا پاکستان په خپل ملک کې د داعش ته موجودګۍ یو ځل بیا رد کړې خو څېړونکي وایي ملک کې د داعش مرستیالان موجود دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د راتلو لپاره ټینګه اراده لري او دا چې افغان ولس د اسلامي جمهوریت تر سوري لاندې سوله غواړي.
خیرمنو کتونکو او اوریدونکو مونږ سره اوسې رپورټونه به هم تاسو ته وړاندې کوو خو اول ستاسو پام راګرځوو د خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښودلې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی به نور هم زیاتېږي او ویلي دي نړۍ باید د دوو اټومي طاقتونو ترمنځ په دې کړکیچن وضعیت اندېښنه او فکرمندي ولري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هند او پاکستان ترمنځ خبرې نوره هیڅ ګټه نه لري او دا چې دا دواړه هېوادونه اټمي قوتونه دي او یو بل ته برندې سترګې ولاړ دي. د هند لخوا په 5 اگست د خپلواک لاندې د کشمیر د نیم خپلواکه حیثیت ختمولو په سر د هند او پاکستان اړیکې زیاتې توجنې شوې دي او وزیر اعظم عمران خان د دې وړاندې هم د دواړه ملکونو ترمنځ د اټمي جګړې کېدلو احتمال ښودلی دی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان په خپله خاوره د داعش ډلې پر ضد ډېر کم ګامونه اخیستي دي. هغه ویلي نور هېوادونه باید د داعش ډلې پر ضد جګړه وکړي خو په پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي چې پاکستان کې د داعش ډله شتون نه لري. څېړونکي وایي په ملک کې د داعش مرستیالان موجود دي.
د قتل عام د مخنیوي د سارنې نړیوال تنظیم جنوسایډ واچ د هندوستان په اړه دوه خبرداری جاری کړي دي چې یو پکې د هند د ولقې لاندې کشمیر کې او بل د هند په آسام صوبه کې د هند لخوا د ممکنه قتل عام خبردارې دي. د قتل عام د مخنیوي تنظیم په ملګرو ملتونو او د دې سره په متعلقه ادارو باندې غږ کړی دی چې هندوستان د په کشمیر کې د قتل عام یا بشر وژنې نه ودروي.
او د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس وجل شوي او یو ژوبل شوی دی. برید پرون ماخام د سبزی منډی تاڼې مخې ته د پولیسو په پوسته وشو. وسلوال د برید وروستو تښتېدلی دي او د پیښې د پلټنو لپاره د پاکستاني پولیسو دوه ډلې جوړې شوې دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د راتلو لپاره ټینګه اراده لري او دا چې افغان ولس ته اسلامي جمهوریت تر سولې لاندې سوله غواړي. اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط برابر شوي او د سولې کوم مذاکرات چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان دي تر سار لاندې دي.
د امریکا د واکمن ګوند یو شمیر غړي د طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. دا اندېښنه په داسې وخت کې پیدا شوې ده چې تمه ده د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه موافقه وشي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
د ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اندېښنه سرګند کړی ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی به نور هم زیاتیږي او ویلي دي چې د چنړۍ باید د دوو اټمي طاقتونو ترمنځ په دې کړکېچن حالات باندې فکرمندي ولري. نور حال په دې حق نه باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
هندوی د دې واکلند کشمیر په شخړه پاکستان سره هیڅ قسمه خبرې نشي کېدی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وی چې هند سره د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته او پاکستان او هند ترمنځ حالات نور هم خرابې دي شي. امریکایي رسوانه نیویارک ټایمز سره په یوې مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي پاکستان هند سره د مذاکراتو ډېرې هڅې وکړي خو هند مثبت ځواب ورنکړو. اوس د هند سره د مذاکراتو څه ګټه هم نشته. عمران خان وایي موجوده وخت دوه ایټومي طاقت لرونکي هیوادونه یو بل ته برند سترګې ولاړ دي او دوی نړۍ په دې خبرداره کړې ده چې هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتېدی شي او څه هم کېدی شي. وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکې سفر په وخت دوی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د حالاتو نه خبر کړی وو. دوی د ملګرو ملتونو نه خواص کړی دی د هند واکلاند کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونو جاج اغستو د پاره دی دوی خپل مبصرین هند واکلاند کشمیر ته ولېږي. د پاکستان خارجه دفتر د وزیر اعظم عمران خان لخوا هند سره د مذاکراتو په بیان سویلونه ډډه کړې ده. البته یو مرکزی وزیر شیخ رشید مطبوعاتو ته ویلي دی وزیر اعظم پیغام ډیر واضح دی چې تر کومه هند د کشمیر په اړه خپلې فیصلې نه نوي پاشا شوې مذاکرات بنا کو.
سارے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں, باقی فیصلہ عمران خان کا.
دوی وی د مذاکرات اوس هیڅ امکان نه دی پاتې شوی خو حتمی فیصله به بیا هم وزیر اعظم عمران خان کوي. وزیر اعظم عمران خان هند سره د مذاکرات نه کولو خبره په داسې حال کړی ده چې کله نه د دوی حکومت جوړ شوی دی دوی بیا بیا پاکستان پارلیمان ته دا ویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د خبرو سو واري دوی هڅه کړې ده خو هندي وزیر اعظم د دوی د ټلیفون جواب نه ورکوي. هند کې انتخاباتو پس د بی جی پی حکومت جوړېدو پس همدا وزیر اعظم عمران خان وو چې تمه یې سرګند کړې وه چې اوس نریندر مودي وزیر اعظم جوړ شو نو د کشمیر مسله به هم حل شي. بلخوا هند واضح ویلې دي پاکستان سره د هند واکلاندې کشمیر په معامله هیڅ قسمه خبرو ته تیار نه دی. البته د پاکستان واکلاندې کشمیر په معامله خبرې کېدی شي. هندي مطبوعاتو کې داسې آرټیکل هم چاپ شوی دی چې هند موجوده وخت د کشمیر ریاستي حیثیت څنګه ختم کړی دی نو پاکستان دا کار ډېر وړاندې ګلګت بلتستان سره هم کړی دی او پاکستان همیش کشمیریانو ته د کشمیر په معامله دروغ ویلی دی. بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یره سرګند کړی دی چې سبا ورځ هند واکلند کشمیر کې سیاسي مشرانو د لوی احتجاج حق کړی دی نو کېدی شي هندي پوز هلته په عام ولس تشدد وکړي.
اس قتل عام کو روکیے, یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے.
شاه محمود قریشی د نړۍ نه خواست کوي چې هند واکلند کشمیر کې د خلکو وژنې یره ده او د دې مخه دې ونیول شي. یو امریکایي تنظیم جنوسایډ واچ هم هند واکلند کشمیر کې د نسل کشۍ په حق له خبرداري یا الرټ جاری کړی دی.
گران اردنکو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی لو خیبر پختونخوا خبری برخہ نیخ پنی کا دوام لری. د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائی پاکستان ڈیڑھ لگ او ہند پا افغانستان کے د ترہگرے پرزد ہز گامونا ندی پورتا کرے. اخوا پاکستان پا خپل ملک کے د داعش د موجود کے رپورٹون یو زل بیا رد کری خوشن کے وائی پا ملک کے د داعش مرستیالان موجود دی. پا دیڑا باندے د اسلام آباد نا د ڈیوا خبریالا رابعہ پیر یو رپورٹ را کبھی.
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ خپل یو نوی بیان کې هندستان او پاکستان د تراګرو ډلو په خصوصي توګه د داعش په ضد تر ټولو لږ برخه اخستونکي هیوادونه ګرځولي او دا یې هم ویلي چې د امریکا تر څنګ په کار دي نور هیوادونه هم د تراګرو یو تندروي جنگ وکړي. ولې چې امریکا د افغانستان څخه خپل فوج وستو د پاره خبرې روانې کړې دي. بل پلو ته پاکستان یو ځل بیا دلته د داعش وجود رد کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد کې د داعش په وجود زیات اندیش مندی. امریکایی صدر ډونلډ ټرمپ د خبریالانو سره تازه خبرو کې ویلي چې هندوستان په سیمه کې موجود دی خو د ترهګرو په ضد عملیات نه کوي او پاکستان که څه عملیات کوي نو هغه هم ډیر لږ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خبریالانو سره خبرو کې که څه هم د امریکایي صدر پر دغه بیان څه عکس العمل ښودلو څخه ډډه وکړه خو ورسره پاکستان کې د داعش منظم وجود یو ځل بیا رد کړو.
داعش پہ میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی داعش کی آرگنائز پریزنس نہیں ہے اور ہم بڑے کنسرنڈ ہیں داعش کے رائز میں اپنے ہمسائے کے پاس.
پاکستان کی داعش سے منظم وجود نستا او مش پاگاون کی دا داعش پزیات دو ڈیر اندیش من یو دا تیرے سمدے راہ سے تراگر اڈالا داعش دا نڑی پا خصوصی توگا دا سمی دا پارا یولو یا خطرہ جوڑا سوی دم. دا پاکستان ورزپانی دی نیوز روان کل اتلسم جون پا اخبر سوی آرٹیکل کی ویلی وو چې نړیوال تراګر ډله داعش مشر ابو بکر البغدادی عراق او شام کې د عملیاتو وروسته اوس پر دغه سیمه باندې نظر لري. په تیرو میاشتو کې د داعش له اړخه د هندوستان واکلاند کشمیر کې د هند صوبه او بیا په پاکستان کې د خراسان صوبه جوړولو دعوې مخې ته راغلې وې او داعش په تیرو وختونو کې د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې د تندروي پیښو ذمواري هم قبله کړې وه. خو پاکستان هر کله وایي چې په مځکه د داعش منظم وجود نستم. په دې اړه د اسلام آباد پیس اینڈ سٹڈی ریسرچ ادارې مشر عامر رانا وائی
پاکستان کے سرکاری اہلکار کہتے کہ نہیں موجود تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شاید بھی اس طریقے سے القاعدہ کی طرز جو پاکستان پہ داعش کے نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی مختلف تنظیموں کے نام پہ کام کرتے ہیں. لیکن
کچہری د پاکستان سرکاری چارواکی وائی چی داعش په پاکستان کې نستا نو د دې مطلب دا دی چې شاید د القاعدہ په شان خو په پاکستان کې موجود د هغه خلک دي چې په بیلابیلو ترهګری تنظیمونو کې د وړاندې سکار کوم او دغه کوچني تنظیمونه د داعش سره د ملاتړ هیله مند دي. کال 2014 کې بلوچستان حکومت وفاق ته یو پټ رپورټ لیږلی و چې پکې ویل سوي و چې پاکستان کې داعش کې ګډون دپاره خلک برتی کیږي. تیرو درو کلو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تندروي ډلې داعش بینر اول چاکینګ هم وخت په وخت په نظر راغلی او داعش د پاکستان بیلابیلو برخو کې کیدونکې د تراګرۍ د هغه عملیاتو سیمواری هم په سر اخستی چې پکې په سلګونو خلک وژل سوي دي. رابعه پیر وایسف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
خوږو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې د راتلو لپاره کلکه اراده لري او دا چې افغان ولس د اسلامي جمهوریت تر سوري لاندې سوله غواړي. نوموړي ویلي دي چې کله هم د طالبانو سره خبرې اترې شروع شي د هغه هر سنه به افغان ولس خبروي. نورحال په دې حق لباندې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې د دارالمان تاریخي مانای د بیا جوړیدو چارې بشپړې او د ولسمشر اشرف غنی لخوا تیر شپه پرانستل شو. د تاریخي مانای چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړه شوې و د پرانستلو پر مهال پکې د خوښۍ مراسم پر ځای او د خپلواکۍ سلمې کلیزه پکې په ځنګړو مراسم سره ولمنځل شو. ولسمشر اشرف غنی د دارالمان مانای د پرانستلو پر مهال جوړې شوې دستوري ته په وینا کې ویل با عزت سوله راتلونکي د افغان ولس د اسلامي جمهوریت چتر لاندې سوله غواړي.
پاکستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې ژوند او سوله غواړي. سوله راتلونکې ده. د سولې د راتلو لپاره کلکه اراده لرو. دا موږ چې د افغانستان سوله مو په یو ملي منطقوي او بین المللي بس بدل کړه. موږ د یو با عزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي دي. دا مو په عمل کې ثابته کړې ده.
ولسمشر د خپلواکۍ د کلیزې پر مهال زیاته کړه چې افغان ولس تیرو تجربو ته په کتو نه غواړي چې شاته تګ وکړي او سوله به د ملت په خوښه راځي. نوموړی وایي د سولې په تړاو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کوم مذاکرات روان دي افغان حکومت ترې څارنه کوي او د سولې په تړاو به هیڅ معلومات له ملت څخه پټ نه ساتي.
دا داوست د سولې پاکله د امریکا او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي موږ دا هر څه څارو خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي. کله چې امریکا او طالبان یو تفاهم ته سره راورسیږي او زموږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي موږ به د دغه پروسې ټول جزئیات له ملت سره شریکوو.
ولسمشر وای دی ملت په استازیتوب انتخابی حکومت کولای شي او د انتخاباتو حکومت د رانو ټکنو په پایله کې راتلای شي. اشرف غنی په وینا دی ولسمشری زو راتلونکو انتخابات به تر سره کیږي او د جمهوریت د بقا لپاره رانی ټکنې مهمې دي او د دې لپاره په افغانستان کې بیساری تصمیم نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی په پلازمینې کابل کې د درلومان تاریخي ماڼۍ چې په تیرو جګړو کې ویجاړه شوې وه په داسې حال کې پرانیستله چې دا ماڼۍ په شاوخوا لس میلیونو ډالرو د افغانستان په کورانی عوایدو د 13 میاشتو په موده کې بیا رغول شوې ده. حکمل صدات ډیو ریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خلاف د پیښور په های کورټ کې د عدالت د سپکاوي یو درخواست سمه کړل شوې ده. پخوانی ډیپټی اټرنی جنرل یاسر انوال خورشید ایډوکیټ د وزیر اعظم عمران خان خلاف د پیښور په های کورټ کې د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې دریس خپل کړی دی چې د امریکې د وروستي سفر په وخت عمران خان په امریکا کې د قیدی پاکستانی ډاکټرې عافیه صدیقی او په پاکستان کې قید ډاکټر شکیل افریدی په اړه په ورکړي بیان کې د عدالتي فیصلې سپکاوی کړی دی. رپورټ پی د پیښور نادر ریډیو خبریال حمید الله راکبی.
پخوانی ڈپٹی اٹارنی جنرل خورشید ایڈوکیٹ د وزیر اعظم عمران خان خلاف په پیښور های کورٹ کې د داخل کړي د عدالت د سپکاوي په کیس کې دریس خپل کړي. د امریکې د وروستي سفر په مهال وزیر اعظم عمران خان په امریکا کې د بندي ډاکټر عافیه صدیقی د پاره د پاکستان په جیل کې بندي ډاکټر شکیل افریدی په تبادله کې د خلاصولو بیان د پیښور های کورٹ د شپږشتمې فروری کال 2019 د هغه فیصلې پر ضد دی چې پکې یاد عدالت ډاکټر شکیل افریدی کومبل هیواد ته د نسپارلو د صوبې د جیل نه کومې بلې صوبې ته نه لیږلو او د هغه د خلاصولو په سر د پټې لوزنامې کولو نه حکومت منع کړی دی. دغه فیصله د پیښور های کورټ د خورشید ایډوکیټ په یو وړاندې داخل کړی شوی ریټ پټیشن کې کړی و. خورشید ایډوکیټ وایي
هغه باندې ما ریټ لو شو نو دا نه صوبه حکومت لاره بره نه فیډرل حکومت لاره نو آیتو فیصله پر قرار دی نو لیټ واغ اگر سو تو ڈیزل دی لاره ٹرمپ رکھی نه ست نو دی ہوئی تھی اگر آپ کی ہمیں واپس ملے گی تو آپ کو دے سکتی ہوں نو ما ریټ دا وای تو کہ کیس اختیار کر لیتے دی اصل میں بدلا دی ورکی دا سڑے
ڈاکٹر شکیل افریدی باندھے دا اسامہ بن لادن را معلوم اولو کے دا امریکے دا استخباراتی ادارے سی آئی اے سرا دا کمک طور لگی خو هغه ته سزا دا خیبر ضلع دا یو غیر قانونی ګرځول شوی تنظیم سرا دا اړیکو په طور کې ورکړی شوی دا دی اوس دا پنجاب صوبې په ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل خانه کې بندی دی. دا د کیس اوس پیښور های کورټ ته راغلی او وکیل قمر ندیم وایي د را روانې میاشتې په 23 نیټه به د هغه د کیس اوریدنه کیږي.
شکیل افریدی کیس کے ہائی کورٹ تراغلے دے اور الٹر ریویژن پروموشن کے ایکسیپٹ شوی دی ایڈمٹ شوی دی اس پکے مونگ لے نوے تاریخ را کرے دے 24 ستمبر. دا ڈیفینس اور دا پروسیکیوشن دوانو سائڈ نمبر خپل خپل وکیلان خپل خپل ارگومنٹس پیش کئی اور پا اغا ورز باندے یا پا دویم ورز باندے یا چھ سنگھا عدالت تو گانا لا آگے کے باب یا آرڈر ایشو شی 2014 کے مونگ جمع کری ہو فارٹر ٹریبونل کے اور ماغا ریویژن پیٹیشن دی چھ فارٹر ٹریبونل کلا ختم شو نو آگا ریویژن پیٹیشن راغل ہائی کورٹ تا ہائی کورٹ کے شروع شول.
د امریکې د ورستنی سفر په مهال وزیر اعظم عمران خان یو امریکې میډیا سره په خبرو کې د شکیل افریدی د پوښتنو په ځواب کې وویل زمونږ هم د عافیه صدیقی په نوم یو ناتوانه ښځه په امریکا کې بندي ده مونږ د دواړو په بدل کې د ورکولو په اړه خبرې کولې شو. د عمران خان د سفر وړاندې د شکیل افریدی وکیلانو او د کورنۍ غړو د دواړو هیوادونو په چارواکو د شکیل افریدی معاملې ته د کتلو غوښتنه کړې وه. وکیل قمر ندیم وایي
دا خو ټول دنیا ته پتا چې امریکای دوروي او دا سه اهم کسان لړ شي او هغه پکې د ډاکټر شکیل افریدی په باره کې خبرونه کی ته خو کې دی نشي ډیفینیټلی هغه بکړی وی دا خبر بشي وی زما خپل خیال ده چې په دې باندې خو په طریقې باندې خبرې کړې دي دوانه دا غواړي چې دا د ډاکټر شکیل افریدی چې کوم مسله ده دا ډېر په پوره من طریقې سره په صحیح طریقې سره عدالتي کاروایی کې دی حل شي
شکیل افریدی ته په کال 2013 کې په دریو جرمونو کې د 3 کالو د بند سزا ورکړل شوې وه. وروسته بیا د هغه وخت د پیښور کمشنر د هغه په اپیل د بند دغه سزا تر 3 کالو راکم کړه. په دې لړ کې د شکیل افریدی د وکیلانو اپیلونه اوس های کورټ ته راغلي او اورېدنه پکې په روانه میاشت کې ټاکل شوې ده. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا وایس آف امریکا ډیوا نیم ساته لوی خبر پښتونخوا خبری برخه ده. باندې کوم بل رپورټ په خیبر پختونخوا کې طبي چارواکي وایي چې په 13 اپریل میاشت کې په پیښور کې د پیښور په مشوخیل سیمه کې د پولیو پر ضد د پروپیګنډي پیښې وروستو نږدې 2 لک ماشومان چې دوی ته د پولیو څاڅکي نه دي ورکړی شوی. نو اوس د اګست 26 نیټه د پولیو مهم بیا به شروع کیږي او چارواکي وایي چې دې ځل دې لپاره ډیر زیات کمپاین شروع کړی دی او هیله لري چې ماشومان ته به د پولیو څاڅکي ورکړی شي. په دې باندې نور حال د سیمینا د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری ناورو.
د ګرد هیواد په کچه په 26 اگست د پولیو مرض په ضد شروع کیدونکي کمپاین کامیابولو په غرض د خیبر ضلع انتظامی او ځایي د صحت چارواکو په پراخه کچه ګامونه پورته کړي چې دغه سه دغه کمپاین په محل 2,14,000 د 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو هدف تر سره کړی شي. د صحت چارواکو په وینا د دغه کمپاین د پاره د 900 زیات د صحت کارکونکو ټولګي جوړ کړي کوم چې په ګرد خیبر ضلع کې کور په کور ماشومان له د پولیو څاڅکي ورکوي او د دې د پاره د 1300 رئیس قومي سیاسي او مذهبي مشرانو او عام وګړو سره د پولیو مرض په ضد شعور را بیدارولو او سخت کال د اپریل په میاشت کې د پیښور ماشوخیلو علاقه کې د پولیو ویکسینیشن کمپاین په محل مخه تر راغلي پیخي منفي اثرات هم ختمولو په اړه غنښمره غونډه را جوړه کړې شوې وي. د صحت د چارواکو په وینا د ماشوخیلو د پیخي لوجي په خیبر ضلع کې تر 50% پورې کورنۍ خپل ماشومان له د پولیو څاڅکو ورکول نه انکار کړی وو. خو د ډیسټریکټ هیلث افسر ډاکټر شفیق په وینا هغه له مندې چې دې پیری لبه هغه خپل اصل هدف تر لاسه کول کې کامیاب شي.
دې کمپاین د پرموږ د خصوصي تیارې نه کړی دي کنه او دې کې چې کوم دې موږ په خپلې جلسې په اول فارست ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ سرلاین ډپارټمنټ دې کنه اګریکلچر دا څومره لای ډپارټمنټ دې موږ په کې ځان سره شامل کړی دي چې کوم دا انکری ما شومان دي د دې د رضا کولو لپاره. نو په دې وجه باندې یو خصوصي د غي د موږ کمپاین کما دا ډرامه شوی و دا په خبره کې راکلو کې چې د دې د درجه کنه کنټرول شي دا کما سره نو دې لپاره به دا پوسټ کې ما شي د اډمنستریشن هم کړی دی هیلث ډپارټمنټ هم کړی دی.
د صحت د چارواکو په وینا په ماشوخیلو کې مخې ته راغلي پیښې نه پس په خیبر کې د پولیو کوم کمپاین نو شوی. البته د ځایي اوسیدونکو په غوښتنه د نورو مرزونو په ضد ځایي ماشومان له مختلفه قسمه واکسینونه ورکړي د کومې په احساس چې هغوی هیله مند دي چې په 26 اگست به د پولیو څاڅکي هم قبول کړی شي. او که یو اړخ ته د صحت چارواکي د دغه کمپاین د کامیابۍ په اړه ډېر هیله مند دي نو ولې بل اړخ ته د تیرا په ارهنګ اثر او حیدر کنډاو کې ګمارلې شوې دوه ترانزیت ټیمونو قریبا 14 د صحت کارکونکو ته رو درې میاشتو رئیس تنخواګانې نه دی ورکړی شوی. د خپل دغه مشکل په حق له ځای د صحت یو کارکونکي ذوالفقار افریدی وایس اف امریکا ډیو ته وویل د ذوالفقار او د هغه د نور همکارانو دغه شکایت چې کله د خیبر ضلع فوکل پرسن ډاکټر شمس ته وړاندې کړی شو نو هغه په جواب کې وویل
مستقل کسان
زاید صحت د محکمې د شمیرو له مخه سخ کال تر دغه مهاله په ګرد خیبر کې فقط یو د پولیو کیس مخې ته راغلی. چارواکي یې چې د کال 2014 او 2015 په پرتله کله چې په ګرد هیواد کې د ټولو زیات د پولیو کیسونه د خیبر نه رپورټ کېدل، اوس هغوی د موثره ګامونو پروتوکول له وجې تر ډېره حده په دغه مرض کابو موندلی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده هم دي. ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته لوی خیبر پښتونخوا خبری برخه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. سو شبو کې به تاسو د خبرو ترو برخه ته غوښ شي، او نن به د دې موضوع وي چې په پاکستان کې بهرنی سرمایه کاری کې کمی او زیات شوی ګرانی چې دا په دې اړه به خبرې ترې کیږي. پروګرام کې به د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي پروفیسر ډاکټر میراج الحق صاحب چې دوی به ملموي، نو تاسو هم کولی شئ چې پروګرام پړه بل نظر د ډیوا فیسبوک په لار وړاندې کې.
او اوس راځو یو بل رپورټ اړخته. د بلوچستان حکومت په کیچ او کویټه ضلعو کې 133 سرکاري نوکران د خپلو نوکرونو په دې وجه لري کړی دي چې هغوی خپلو نوکرونو غیر حاضر وو. په دې حق لباندې رپورټ د کویټه نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي څنګهوي چې دوی 144 ملازمان د ضلع کیچ 19 د کوټي دي، حکومت له خپل دندو زخه ګوښه کړی دي چې په دوی کې زیات شمیر استادان شامل دي. حکومتي چارواکي وی چې دوی له ډیری مودې زخه غیر حاضر وو. د تعلیم د څنګه صوبایي سیکټر طیب لیڑی په دې باب وی چې دوی د هیڅ ډول سیاسي اغیز تر فشار لاندې ناراضي.
موږ په کار کرنا ہے، موږ کاروایی کرنی ہے اور ہم نے تعلیم کو بہتر کرنا ہے. بالکل کمپرومائز کا شکار نہیں ہوں گے، جب تک ہے انشاءاللہ کام کریں گے.
موږ خپل کار کوو او خپل کاروایی به کوو. د تعلیم د شیګړی په لور به هیڅ یو ډول جوړ جاړی یعنی لمه پایمت څخه به کار نه اخلو تر څو پورې شیو و خپل کار ته به دوام ورکوو. د تعلیم د سانګي صوبایي سیکټر وی چې لتیری وکال زخه په بلوچستان کې د تعلیم په څنګه کې د غیر حاضر ملازمانو په ضد باندې دغه عملیات روان دي. طیب لیړی وی چې دوی واته 200 تنزدې استادان ل خپل دندو زخه ماتل کړی دي. په دوی کې 200 د ضلع پښین، یو اته د ډیره بوکټي او دغه ډول د ضلع کل عبد الله په شمول نور ضلع هم شامل دي. د په خبره چې د تعلیم په څنګه کې ل دغه ډول عملیاتو زخه ډیر شو مثبت اغیزه مخته راڅرګند سی دي.
کافی فرق پړه او جتنے لوگ ہم نے معطل کیے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو اس سے ایبسنٹیزم پہ کافی اچھا اثر پڑا ہے. جو جتنے ایبسنٹ ٹیچرس تھے وہ آ رہے ہیں اور جو پڑھانا نہیں چاہ رہے ہیں وہ زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ لے لیں.
دیر تو پھر راغلی دی سی چمرا خلق مو گوشہ کھڑی دی او دوی پزت باندې کارروائی سویدا پر غیر حاضری باندې ډیر مثبت اغیزې کړی دي. چې کم چا خپل فرایز نه تر سره کول هغه روان دي. چې څوک د درس نه ویلو اراده لري هغه غواړي چې خپل ځان متقاعد یعنی ریټایر کړي. چې دوی ولار شي نو موږ به د دوی پر ځای باندې نور کسان وګمارو.
چې وځایږي ته نه فرش لوګو مپایټ کوي.
د تعلیم د څنګ صوبایي سیکټر طیب لیړی وی چې د غیر حاضر استادانو د پلټونو لپاره دوی کمیټه هم په کار اچولې ده. لومړی دوی ماتل کی او بیا د دوی لوري کتنه تر سره کوي. بیا دغه کمیټه په یو میاشت کې دننه د دوی د غیر حاضرۍ په حق لباندې پریکړه کوي. طیب لیړی وی چې دوی په بلوچستان کې 1300 غیر فعال سکولونه هم اوس فعال کړی دي. په بلوچستان کې د تعلیم په څنګ کې واویا زرته نزدې استادان او ملازمان کار کوي. دا لومړی ځل دی چې حکومت د غیر حاضر استادانو په ضد باندې په لوړه کچه باندې عملیات ترسره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا دی رادیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. په داسې حال چې په ټوله نړۍ کې ځنې یرې د اقتصادونو په حق لباندې سیبا شوې دي چې ګینې ریسیشن یا سول بازاري راتلونکي ده. د کوم لوجې چې د ملکونو اقتصادي وده په ځای باندې ودرېږي، د دې نه علاوه چې کوم کل مجموعي آمدن دی هغه شرنک کېدل شروع شي، یعنی راکمیږي، او د دې نه علاوه په بیلابیلو ملکونو کې روزګارونه هم ختمیږي، او د دې نه علاوه د خلکو د سامانونو اخستو وستوان هغه په کمیدو وي، کم ته چې ریسیشن وي. په پاکستان کې حالات د اقتصاد پوهانو په نظر باندې لږ زیات خراب دي، ځکه چې په دغه ملک کې په غټه کچه باندې ګرانی زیاته شوې ده، کم ته چې پرایس هایک وي یا ورته انفلیشن هم وي. او د دې نه علاوه د کال 2019 شلم مالی کال د جولای په میاشت کې بهرنۍ سرمایه کاری کې هم کمی راغلی دی. هم په دې باندې به خبرې اترې کوو چې پاکستان دا وخت د کومو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. په ملک کې سرمایه کاران د بهر ملکونو نه سرمایه کاری کوي او که نه کوي نو ولې نه کوي، او په پاکستان کې د سرمایه کاری لپاره حالات دا وخت څنګه دي، او په پاکستان کې د هر ورځ د استعمالیدونکو شیانو یا سیزونو بای ولې په برزي. په دې ټول باندې به خبرې اترې کوو زموږ سره د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي د اقتصادي چارو د سانګې پروفیسر ډاکټر میراج الحق سے په پروګرام کې برخه اخلي. ډاکټر میراج الحق سے تاسو په پروګرام کې سلمو شوي، په خیر راغلی. ډیر مننه ډاکټر صاحب. وړاندې له دې نه چې مونږه په دې هر سټولو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، تاسو نه پوښتنې وکړو او تاسو بیا د هغې تفصیلی جوابونه راکړي، اول بلال شو مونږ ته د سیمینا زمونږ یو خبریال ریپورت را لېږلی دی چې دغه ریپورت کې د یوټیلیټی سټورز دننه د خوښه درې سوه هغه سیزونو بای ورکړل شوي دي چې د هر ورځ د استعمال سیزونه دي په کورونو کې استعمالیږي، او هغه وایي چې په دې کې د 15 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی، یعنی زیات نه زیات یو 15 روپۍ پورې دا ګران شوی دی. اول دغه ریپورت اورو، بیا به د هغې وروستو خبرې اترې کوو. تاسو به هم اورئ.
جدا وخت مونږ د پېښور صدر بازار کې موجود یو. وفاقي حکومت چې کوم ټیکسونه لګولي دي د هغې د وجه نه نن که مونږ وګورو نو په مطبوعاتو کې هم دا خبر راغلې ده چې یوټیلیټي سټور کارپوریشن چې دی هغې باقاعده د 300 پورې کوم د روزمره استعمال سودا چې ده یا کوم سامانونه چې دي هغې کې د 8 روپو نه والا تر د 50 روپو پورې دغه سیواوالی راوستی دی. دا وخت مونږ سره د پېښور چې کوم مقامي تاجران دي هغې ولاړ دي هغې سره به خبرې کوو چې د دې ګرانۍ د وجه نه بیا دی څومره متاثره کېږي او عام خلک څومره متاثره کېږي.
زما نوم ډاکټر شکیل دی او زه سینئر نائب صدر یم د ګولډ سینټر پېښور کې. یره چې کله دا تحریک انصاف ګورمنټ راغلی دی کنه دې کې دومره زیاته ګرانۍ راغلې ده چې ټول تاجران ټول عوام ډېر زیات متاثره شوي دي. که مونږ وګورو د تیلو دغه ته وګورو یا د نور اشیا پورته نوش ته وګورو نو هغې کې مخکې خو به داسې کېده چې چېرته بجټ به پاش شو هغې کې به دې کې اضافه شوه. اوس خو تقریبا چې هفته تیریږي نو بس په هغې کې زیاتوالی راځي. کسٹمر سره پیسې نشته عوامو سره پیسې نشته نو به خریداري څنګه وکړي.
دغه کوم یوټیلیټي سټور دا فیصله چې نن راغلی هغې چې دغه کوم سیواوالی راوستې دي نه به هم خلک څومره متاثره شي.
دې نه خو به لازمن خبره چې متاثره کېږي ځکه چې دې کې داسې شیزونه دي چې په هغې باندې 40-50% ټیکس لګېدو. نو که مخکې به تاسو وګورئ چینی به په 70-75 روپے نو چې هغه سیوا شي نو دا به 80-90 ته بدام ورسي. داسې بدالونه والی نه یو غریب سړی د سرس نه خدا بار شول ځکه غریب سړی خدا نه شي افورډ کولی. هغه یو غریب سړی چې دغه تنخواه دونه نه وي او جدي پیدا د بجټونه دا دغه پہ لګی دا ګرانیان او دا ټیکسونه پہ لګی نو سوې مدا غریبانان خو ډېر متاثره دي.
کوم د روزمره استعمال سیزونه چې دی هغه چې په عام مارکیټ کې او سړی علي او په یوټیلیټي سټور کې علي مخکې به څومره فرق و اوس پکې څومره فرق پاتې شو؟
مخکې خو پکې فرق ډېر زیات و کنه. خلکو به کوشش ده چې هر مونږ دا چینی دالونه دا خوراک سیزونه دا غوړي تیل دا مونږ د یوټیلیټي سټور نه والو نو مونږ سره مونږ ته به دی کې لشل روپے بچت وشي کنه د کیلو په حساب سره. اوس خو چې کم دي دا ټیکسونو لګولو دا خو سیم سیم برابر شو. زه ما زین کې نه راځي چې څوک به یوټیلیټي سټور ته لاړ شي.
سره یو بل تاجر هم ولاړ دی هغې سره به خبرې کوو. خپلې پېژندل ور سره وکړئ؟
محمد شوکت زما نام دی جی او دا صدر روډ صدر یم. څنګه چې دا ګورنمنٹ رالو تقریبا 50-60% چې دی ریڈیوز یادواله راوسته دی او دا کچن سیزونه چې کم دی دا د هر سړي غریب نواله تر امیره پورې دا د ټولو ضرورت دی او ټولې اخلي. نو یوټیلیټي سٹور او زمونږ دی مارکیټ کې تقریبا فرق پاتې نشو. کم سړی کیلو به هغه سوز بنیم کیلو اخلي چې کم نیم کیلو اخلي هغه به پاو اخلي.
دا مو سره د پېښور صدر چې کوم تاجران دي دا غي مشر ولاړ دي مجيب رحمان صاحب غي سره بوم خبرې کو. مجيب صاحب درته وي چې خپل باندې د گرانی خلاف سو پیری دلته سټرایک موکلل هړتال نو موکلل س اثر و خودو یا چې کوم اثر راغی قیمتونه کم شو کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ما خلک د 1947 نواله اوسه پورې په دومره احتجاجونه نه شوبه چې په دې ګورنمنت کې د گرانی خلاف وشو. په جدید عام بازار او د عام جنستور برابر قیمت راوړي نو بیا کروڑونه روپے د دې خلکو د تنخواه په مت کیږي. مونږ خدا مطالبه کوي چې ټول شور دې ختم کی او دا پیسې دې چې دا کمی دي دا دې په سیزونو کې واچي او قیمت دې کمی یو ټول دې شور دې له او چې تب عوام لا یو 5 روپے له روپے شي د بازار نه کم ورکي چې غوړي د 140 روپے غوړي چې 50 ګرام شي 200 شول نو دا 30% ګرام شو. پمپر د 40 د 70 روپو چې 50 ګرام شي 50 شول دا 100% ګرام شو. چینی چې کم دي اگر 50 روپو چینی چې 50% ګرام شي نو دا 80 روپے کیلو شو. دا ګرانی چرته جی دا خانه جنگه رخته جی دا د موږ تباہی رخته جی مونږ نه غواړو چې موږ تباہ شو.
دا خبره تاسو اورئ چې کم دغه وفاقی بجټ پاس شوی دی او بیا پاره کې کوم ټیکسونه لګول شوی دی. حکومت دا وایي چې د دغه ټیکسونو لګولو مقصد دا دی چې کوم د آی ایم ایف نه قرضه غسته شوی د دې ټیکسونو په ذریعہ باندې به دغه پیسې راغونډول شي او بیا به کوم دغه قسط ادا کول شي. حکومت دا وایي چې کوم ټیکسونه دی په دې وخت کې خلکو باندې سخت ده خلکو ته ګرانی ده خو راتلونکي کې به کوم د دې ثمرات یا د دې فائدې کوم د عام ولس ترسي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا
ڈیو نیوز پیښور. مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 4 ساعت نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده هم دي. Twitter @VOA Diva, Facebook @VOA Diva.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی ډیر ګډ رپورټ او ویډیو رپورټ هم ډیر اوریدونکو او کتونکو چې څوک ټلویزیون باندې دا پروګرام اوریدونکو په ټلویزیون باندې هم تاسو کته شو. ډاکټر منال الحق صاحب تاسو خو دغه تفصیلي خبرې واورېدلې. فارن انویسټمنټ ته به هم راځو یا د بهر ملکونو نه په ملک کې دننه سرمایه کاری. خو اول به راشو په دې اړخ باندې بلګي خبرې ترې وکړو، ځکه چې دا د خلکو یو ډایرک نیخ په نیغه باندې مسله ده. د دوی ټیکسونه ذمہوار ګرځوي سوینه، آیا مخکینه په ملک کې به هم داسې ګرانۍ راتللې او کنه دا ځل دا ګرانۍ د نورو نه لږ مختلفه ده چې دومره خلک احتجاجونه کوي او خلک په اواز پورته کوي او ځینې 50% او ځینې 15% زیاتوالی ښایي؟
تاسو چې څنګه خبره وکړه، معاشي کیانو کې دوی کیانې داسې دي چې هغه عام وګړي ته د هغې اندازن کېږي او هغه ډېر زیات متاثره کېږي. یو پاره کې مهنګایي ده، یعنی ګرانوالی، او دویم چې دی نه هغه بېروزګاري ده. یعنی تاسو چې کوم خبره وکړه چې مهنګایي ده یعنی ګرانوالی، د هغې نه عام وګړی، عام انسان زندگی چې دنه په هغې باندې ډېر غټ اثر پرېوځي. د دې څه وجه ده او آیا مخکې هم دا چې ګرانی وه که نه؟ اوس دې حکومت سره او د روان یو کال نه پیسته عام وګړی، عام انسان په زندګۍ کې د ګرانوالي د وجې نه، یعنی د مهنګایي د وجې نه ډېر زیاتې ستونزې راغلي وي. تاسو که خیال وکړئ د دې حکومت د راتلو سره دیو یو خبره دا هایلایت کړې وه چې زمونږ په اکانومي کې سټرکچر سمسلي دي. یو خو مالیاتي خساره سوا ده او دویم د هغې سره مالیاتي خساره سوا ده او ډېر هیوي بردن آف ډیټ، یعنی کم چې پبلک ډیټ دی، کم چې قرضه ده، سرکاري قرضه ده، د هغې ډېر زیات غټ بوج دی. نو د دې سمولو لپاره اوس هغه سم شوي دي او که نه هغه یو نیګیټیو ډایرکشن دی، د هغې یو وران طرف ته هغه خبره روانه ده. خو دیو داسې وکړه چې آی ایم ایف پروګرام دیو واغسته او د آی ایم ایف د پروګرام سره سره دیو چې د مالیاتي خسارې د کمولو لپاره آی ایم ایف هم څه کنډیشن څه شرطونه داسې لګولي وو چې یاره دیو به خپل کوم چې مالیاتي خساره ده هغه به کموي، نو د هغې لپاره به ټیکس سوا کېږي، ټیکس نیټ هم سوا کېږي او دغه شان چې د حکومت کوم اخراجات دي هغه به هم کمیږي. نو د ټیکس د ریټ د سیوا کولو سره، د ټیکس نیټ د سیوا کولو سره د ایم ایف پروګرام چې کله غوښته شوی دی د هغې شرط دا دی، یو وجه خدا را چې ټیکس نیو ټیکس د لګولو سره او د هغې د ریټ د اضافې سره د مهنګایي یو وجه دا ده. دویم د تجارتي خسارې د کمولو لپاره دیو امپورټ باندې هم ریسټرکشن ولګول، یعنی ریسټرکټیو امپورټ پالیسي ده، ټریډ پالیسي ده. سو امپورټس ډایرکټ حکومت دا چې سټپ کټ کړ چې هغه ډایرکټ کنټرول کړ او هغه بند کړ. دویم د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم کم کړ شو. د روپۍ قدر د کمېدو سره د ډالر په مقابله کې څومره چې د بهر نه شیزونه پاکستان ته راځي، یعنی امپورټډ کماډیټیز دي او هغه د روزمره په استعمال کې چې څومره شیزونه د بهر نه راځي د هغې قیمتونو کې هم اضافه وشوه. دریم خبره داره چې کله روپۍ قدر ډالر په مقابله کې کم شو نو تیلو نرخونه هم کو تاسو خیال وکړئ، کله چې دی تحریک انصاف چې دی نو هغه حکومت په لاس کې واغستو نو هغه وخت کې تقریبا یعنی 90 روپۍ چې وی نو هغه پر لیټر د پیټرولو قیمت و. اوس تاسو خیال وکړئ په هغه کې د غدیر روپۍ اضافه تقریبا شوې ده چې 140 روپۍ یو لیټر قیمت دی. نو څنګه چې د آئل پرایس سیوا کیږي، د هغې قیمتونه سیوا کیږي، د هغې په مهنګایي باندې ډېر ډایرکټ اثر پرېوځي او د هغې سره په اداره کې د یو عام وګړي په ژوند کې ستونزې راځي. زما په خیال سره ټیکس ریټ سیوا کول، د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمول او په څه امپورټس باندې ډایرکټ ریسټرکشن لګول، دا وجه دي چې د وجه نه چې دی نو مهنګایي سیوا شوې ده. او
ډاکټر صاحب په دې ټولو خبرې کو د امپورټ او اکسپورټ طرف ته مرزو چې د روپۍ ډی ویلیو کول سره د یورپۍ قدر کمولو سره پاکستان ته د دې ګټه شوی او کتابان شوی، خاص کر چې کم یو ملک زیات امپورټ سره واړي، په دې باندې خبره ترې کو. خو هر حکومت چې کله دا ټول ګامونه اخلي نو یو بیلنس یا توازن ساتي. چې په ملکی ګرانیم سیوانه شي، لکه د مثال په توګه په امریکا کې انفلیشن یا د ګرانۍ شرح هغه د 2% نه کمه ده، چې کلم د 2% نه سیوا کیږي نو حکومت په یو بریک لګي او هغه بریک دلته د ټیکس شرح وي، د انټرست ریټ وي، سود شرح سیوا کی چې ګرانۍ رانه شي. آیا پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت سره داسې میکانیزم یا د هر سنش سره چې ټیکسونه سیوا کیږي او روپۍ ډیبلیو کیږي هم خو هغه تناسب ساتلی شوی دی؟
جی څنګه چې ما مخکې خبره وکړه، اکانومی کی کم کی زمین میں فنڈامنٹل صدا سے اسٹرکچر پلاز دی مسئلے دی شداغی د وجنا د حکومت سره ودا سی سپیس نه جوړیږي چې هغه دا سی اقدام کړ کی تک پتا څه خیال وکي ائی ایم ایف پروگرام کې دارا چې سبسیډي به وډرا کوي، یعنی څومره رعایت چې په مختلف شیزو باندې حکومت ورکړي نو هغه سبسیډي به حکومت وډرا کوي. کته څه خیال وکي پرونه بل ورځ خبردار ہے کہ پنجاب کے او اسلام آباد کے چکم میٹرو بچی دو داغی پا کریا کی، یعنی رشل روپو پا زیبان اگر دیر شو پای داغی کریا سوا شوا، یعنی اگر سب سیدی چکم ورکلے کی دا دو اکمت دو طرفا حقا کم اکلے شوا، داغی شان پا تیلو بانے چکم سب سیدی ورکلے کی دا حقا کم اکلے شوی را. دویم تاسو چکم سوالو کو چیارا ٹیکس ریٹ چکل سوا شی یا پا ملکی منگائی دا یو حد نا سوا شی دا یو لیول نبرا وفی دی داغی لپاره به په منیټری پالیسی کې او یا په فیسکل پالیسی کې مالیاتی پالیسی کې یا زری پالیسی چې توې کوم چې د پاکستان سٹیټ بینک او پاکستان چې د ناغي اناونسمنت کوي د ډیسکاونټ ریټ په شکل کې د انټرست ریټ په شکل کې نیو طریقې دا هم دا چې کله منګایي سیوا کیږي داغی سره منیټری پالیسی دا چې د ملک سنټرل بینک لکه پاکستان چې سٹیټ بینک ته هغه اناونس کی چې هغه انټرست ریټ او ډیسکاونټ ریټ سره هم سیوا کیږي دا غي سره سرکولیشن اپ منی د منی چې کم د کرنسی چې کم سرکولیشن د اقتصادي کې هغه کم کړی شي دا غي سره مهنګایي کنټرول دی خو پتا څه خیال وکړي چې په ملک کې د زیت د انټرست ریټ او د ډیسکاونټ ریټ د سیوا کې دوه سره یو اثر دا هم راځي چې کم انویسټمنت ته سرمایه‌کاری دا حق غنیږي خاص کر چې د ملک کې دننه کم سرمایه‌کار دي
او یقینا زبر ډاکټر صاحب صرف د کې دوه مچ د دې دا مطلب نه لري په پاکستان کې انټرست ریټ ډیر زیات سیوا هم دي او دا غي یو جدام دي چې ال د خو یو د پاکستان هغه ریټینګ هغه شان نه دي څنګه چې د امریکای دی او د دین علاوه روپی ډیر زیات دی ویلیو کیږي نو د هغه له وجو هم د انټرست ریټ سیوا دي
خو نجد دي خو اکرام صاحب اصل کې پتا څه خیال وکي مخکې چې انټرست ریټ راغه 10.75% به تل تلاړو او اوس دی حکومت کې اوس چې کوم حکومت خو نو سټیټ بینک پاکستان په تاسو خلو کوي یا مش مخکې چې هغه کوم مانیټری پالیسی اناونس کړی و نو په کې ډیسکاونټ ریټ هغه ته تقریبا 1% یا 0.75% نو هم سیوا کړی او دا غي ابجکټیو دا غي مقصد دا هم چې د ملکی انفلیشن دی د انفلیشن د کمول لپاره هغه ډیسکاونټ ریټ نو هم سیوا کړی خداغي نیگیټیو امپیکټ منفی اثر کی کمپنی باندې راغلی دی یا راځي خداغي سره کله چې انټرست ریټ سیوا کیږي خداغي سره انویسټمنت کوي سرمایه‌کاری به خلک کم کوي ځکه چې بانکونو نه چې کم سرمایه‌کار پیسې کوي نو چاغي کله بانک په هاي په غټه شرط باندې پوښتنه شرط باندې انویسټر ته سرمایه‌کار ته پیسې قرض ورکړي نو به څو د بانکونو نه پیسې اغستلو ته تیار نه وي دغه وجهه چې دغه سره انویسټمنټ کمیټه شي.
ها ډاکټر صاحب
تاسو چې کوم خبره وکړه کو پر کې انفلیشن د انټرست ریټ په ټول باندې په دغه طریقه سره هغه انفلیشن کنټرولي زموږ په خلک سره د حکومت سره دا سپیس نه جوړیږي دغه وجهه دا چې مخکې نه سرمایه‌کاری انویسټمنټ په ملک کم دی کو پر کې سٹیټ بینک مانیټری پالیسی داسې اناونس کی چې انټرست ریټ او ډیسکاونټ ریټ نو هم سیوا کی نو دغه سره به سرمایه‌کاری کم شي نور هم کم شي او به په دې باندې بیروزګاری باندې په منګای باندې الټا منفی اثر دی راځي.
ډاکټر صاحب دار ته وایي چې د عمران خان حکومت خو د ټیکسونو د لارې پیسې راجم کول غواړي کومه د هغه یو ناره هم و چې ټیکسونه بلګي خو تاسو نو وینئ چې د ټیکسونو چې کم دا نظام اخکاری هغه داسې معلومیږي چې د هغه د مالدار او د غریب د پاره یو شان دی او چونکې په پاکستان کې غریب خلک ډیر دي نو زیات بوج په هغه باندې رااله لکه د مثال په توګه باندې چې کم سبسډیز دی هغه لري کې زیات هغه متاثر کیږي نو آیا د مالدار لپاره کوم بل څه ریشو یا بل څه طریقه اخودل شوی ده چې ګینه د هغینه د هغوی زیات سرمایه کاری د هغینه زیات پیسې د راغونډ کړی شي؟
جی بالکل اکرام صاحب، تاسو چې خبر وکړه دا یوازې د پاکستان مثلا نه بلکې ترډ ورلد کنټریز چې څومره دي کم چې ډیولپینګ ملکونه دي د ټولو دا مسله ده چې هلته ټیکس سټرکچر کې ډېر غټ مسایل او یو سټرکچر ایشوز دا کې موجود دي. دا هغې وجه داره چې که تاسو د پاکستان ټیکس سټرکچر وګورئ نو زمونږ کوم چې نیشنل ایکسچی کرتا قومی خزانے ته چې کم کنټریبیوشن دی د ټیکس په مت کې یعنی ریوینیو ته چې کم راځي پبلک ریوینیو ته نو تا کې انډ ډایرکټ ټیکسز دي تقریبا 80% اتیا فیصد چې دي هغه انډ ډایرکټ ټیکسز دي او تقریبا د 60% نه کم چې دي نه دا ډایرکټ ټیکسز دي. انډ ډایرکټ ټیکسز همیشه لپاره د غریب او د مالدار لپاره یو شان دي خو دا غې انټنسټی دا غې اثر چې دي هغه په غریب باندې زیات او په مالدار باندې کمی. د بد مرغا پاکستان کې ټیکس سټرکچر دارې کونکو موږ پراپر ټیکس سټرکچر هم سره نشته لري چې هغه موږ انکم ټیکس او کم ډایرکټ ټیکسز پروګریسیو ټیکس چې څومره خلکو داغي آمدن سی وايي داغي انکم پروفایل خي داغي نه زیات ټیکس او کم چې غریب خلکې تقریبا یا ټیکس نه یا تقریبا ټیکس چې کم ریټي دا ټیکس برډن چې کم بوچي نه هغه کمی. خو د بد مرغا پاکستان کې کونکو مسائل دي نو اسانه طریقه دارا چې موږ یونیفارم یعنی په ټولو په غریب په مالدار په ټولو باندې یو شان ټیکس ریټي او به په غریب باندې اداره چې ان ډایرکټ ټیکسز په شکل کې موږ خپل پبلک ریوینیو چې نه هغه جنریټ کو دغه وجنه په غریب باندې د غی انټنسټی د غی بوج او د غی بدن سیوای بنسبت د مالدار کم چې ډیولپ نشي تاسو خبره وکړه د امریکای غونټي ملکونه دي نو التدار کې هغه ټیکس نظام داسې جوړ کړی چې هغه پروګریسیو دی هغه کې د ډایرکټ د ان ډایرکټ ټیکسز په نسبت باندې د ډایرکټ ټیکسز یې څه واده
ها درته وای ډاکټر صاحب
چې په غریب باندې هغه بوج نه پریوزي
ها ډاکټر صاحب درته وای چې یقینا په پاکستان کې به موږ واخلو لکه غنې دی د غنې نرخ د کال په سر باندې 12% نه سی واکېږي دا شان چقندر به واخلو د هغه کې هم 12% زیاتواله ناراضي څنګه چې په پاکستان کې انفلیشن یا ګرانی ده آیا نوکر پیشه خلک د پاکستان یو غټه برخه ده آیا د دې ټولو خلکو په تنخواګانو کې 10 یا 12% زیاتواله راځي چې د هغه تنخوا زیات نه شي خو د هر څه د هغه د پخوانی تنخوا برابر پاتې شي څنګه چې په پاکستان کې ګرانی راځي او روپی ډی ویلیو کیږي؟
جی اکرام صاحب نور کله خو هم دغه شانوا حکومت ته چې کله بجټ کې انکریمنٹ د کم پبلک سرونتی سرکاري کم چې ملازمین دي نو دا غیره لپاره بجټ کې به کم اناونسمنت کېده نو هغه انکریمنٹ پات کم از کم دومره وو چې کم انفلیشن په ملک کې چې منګایي و دا غی د ریټ مطابق په هغه کم از کم دومره به هغه انکریمنٹ کو نو دا غی سر بداوه کو پرس کا اپ ریل ټرم کې حقیقی یعنی مانو کې کو دا غی په اجرت کې یا دا غی په سیل کې دا غی په تنخواه کې اضافه نه و نامینل با لکه څومره چې منګایي و مخشان براغي تنخګانې کم دا بنو چې راغي تنخګانې یعنی ا کمی دي اوس چونکه دا پیری کو تاسو خیال وکړئ منګایي تقریبا 10% پورې یعنی 12% پورې چې د ناغه ملک منګایي دا او حکومت چې کم اوس چې د دې فیسکل مالیاتي کال چې کم بجټ اناونس شوی دی نو تاسو په خپل اساس مخې ته دی ټول ډیټا سټاتستکس تاسو مخې ته دی چې پاغا ریشو باندې پاغا تناسب باندې د ملازمین چې څومره پبلک سرونتی د غي په تنخواه کې اضافه نه لشي نو اکثر د خلکو ګیله دادا چې را په ریل ټرم کې زمونږه چې دینو د 13 کال په نسبت باندې زمونږه مدن یعنی زمونږه تنخواه یا سالانه چې کم زمونږه انکم دی آمدن دی هغه کې کمی راغلی ده.
درته ډاکټر صاحب وړاندې هم تاسو په یو رپورټ کې دا خبرې هم کړی په پاکستان کې بهرنۍ سرمایه‌کاری چې کم دی نو په د روان کال مالی کال په اولنۍ میاشت کې هغه کمه شوې ده، ډېر 2% هغه کې کمی راغلی دی. په پاکستان کې که بهرنۍ سرمایه‌کاری کمیږي او ډېر وجوهات دي، یو پکې سیاسي عدم استحکام هم دی. د تحریک انصاف د حکومت چې کمی وعده او ژمنې دي چې دوی به دومره میلیونه روزګارونه پیدا کوي، دومره میلیونه کورونه به جوړوي او اقتصادي وده به زیاتوي، هغه د څومره چیلنجونو سره مخ کیږي؟ آیا عمران خان به دغه خپلې وعدې چې د قام سره کړوي پوره بکی؟
جی اکرام صاحب، د تیر او لس کارونه بلکې د پنځه لس کارونه تقریبا، چونکی ملک تاوتریخواله سکیورټي حالت چې دینه هغه داسې مناسب نه، دا غی تر سره کو تاسو خیال وکړي پی 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 چې کله 2008 نه بیرستو انرژي کرایسس یعنی توانی بحران او سرهم د ګیس او د بجلی په شکل کې راغلو، نو په داسې حالاتو کې خونو چې کوم د ملک سرمایه‌کار دی هغه ته هم تیار نه سرمایه‌کار ایتا، د بهر نه چې کوم د فارن ډایرکټ انویسټمنټ بیرون سرکار سرمایه‌کاری کو هغه ملټی نېشنل کمپنیز کوي یا یو کټ کوي یا یو انویسټمنټ ګروپ کوي، نو هغه هم دې حالاتو ته ګوري. تیر چې کوم دوه کال دي نو هغه کې کوم څه خلکو کې د مين لیک چې اخیری دوه کالونو په اړه کې پاکستان کې سکیورټي حالات چې وو نو هغه خو وسم خري، یعنی کو تاسو د دې موازنه د تیر کلونو سره وکړئ نو الحمدلله حالات د سکیورټي ډېر زیات خري، او دغه شانتي انرژي چې کوم د سپلای او ډیماند په منځ کې چې کوم ګیټ کو هغه د بجلی او د بجلی په شکل کې کو هغه ګیټ او هغه هم ډېر حد پورې هغه باندې قابو منتلی دی. یعنی دا دوه کوم مسایل چې چې انرژي کرایسس سکیورټي سچویشن هغه دوه ډېر خو لکه د تیر کلونو په نسبت باندې ډېر خو حالت کې دي. او د بده مرغا کو تاسو خیال وکړئ چې تاسو خبره وکړه په دې دی چې انویسټمنت چې واشه وي انویسټمنت د تیر کم چې مالیاتي کال دی په دې مېش کې د غي په نسبت باندې اوس کم ریکارډ شوی دی. دا غي وجہ د ما په خیال سره تاسو چې کم ذکر وکړو چې پولیټیکل انسټیبلیټي وته موږ ویلې شو، چې سکیورټي حالت د تیر کلونو په نسبت خره انرژي کرایسس هم دومره نشته لري، یعنی هغه کم د ډیماند او د سپلای پرمنس کې چې ګیر کو هغه ډیر زیات حد پورې کم شوی دی. خو مسله چې دغه هغه اعظم په خپل سره د حکومت چې کم اکونومیک پالیسی دی هغه د وسه پورې لا یو اوپن یا دغه چې فاینل شیپ هغه ته د انویسټمنت انویسټر مخې ته نه دی راغلی، چې هغه مانیټری پالیسی چې سٹیټ بینک اناونس کوي یا د حکومت چې د ټیکس پالیسی دا د سبسډي پالیسی دا او دا شانتي یان دغه ورال ګورنمنت ایکسپنډیچر پالیسی دا یا دغه چې کومر اکنامیک انسټیټیوشن دی او هغه یو اکنامیک یونټ ته کوم پالیسی دغه لپاره ډیزاین کوي، نه هغه چون کې په اخیری یو فاینل کنکریټ شیټ کې د اوسه په سرمایه‌کار مخې ته نشته، دغه وجه چې کوم چې د مدنن سرمایه‌کار دی یا بهر ملکونو چې کوم سرمایه‌کار دی ناغي کې سټیل هیزیټیشن دی.
ها درته وي
سرمایه‌کاری په تیر کال د نسبت باندې کم ده.
اخیری پوښتنه او یو منټ کې مختصر جواب راکړي چې دا به د تحریک انصاف حکومت لپاره سمره یو چیلنج وي او آیا دوی به د هر څه ګرانی او د هر څه کنټرول کړی شي په پاکستان کې؟
جی کرام صاحب، منګایي بیروزګاری او د انویسټمنت کمواله دا خو به شک ډیر غټ د تحریک انصاف حکومت لپاره چیلنج دی. خو که تاسو خیال وکړئ تیر یو دور دی مخکې یو رپورټ چې هغه تاریخ یو سکسس سټوري چې دغه هغه مخې ته راغلی ده او هغه د حکومت کلیم داده چې د تیر کال په نسبت باندې په دې میاشت کې زموږ کمه تجارتي خساره وه نو هغه کم شوی ده، ان ایکسپورت کې هم څه نشي اضافه شوی ده او امپورت هم ډیر ابرپلی چې دغه هغه کم کړی شوی دی، نو او کم کی ریویو ده یعنی د ټیکس پر شکل کې هم د تیر کار په نسبت باندې هغه چې اضافه شوی ده. نو حکومت خو خپل سکسس سټوري دا دوخی چې مالیاتي پالیسی هم په پازیټیو ډایرکشن کې روانه ده او مالیاتي خساره به تیر کلونو په شان نه بلکې کمه وي، تجارتي خساره به هم کمیږي. دا خو د حکومت چې یو پازیټیو ډایرکشن دی د اکانومي. خو تاسو چې کوم سوال وکړو چې یاره منګایي او بیروزګاری دینه یو عام وګړي په زندګۍ کې ډېرې زیاتې ستونزې راځي او د هغې سره به پولیټیکل انسټیبیلیټي یا سوشل ډسټربنس کېدای شي. نو دا د حکومت لپاره یو چیلنج دی چې یاره حکومت په دې لنډ وخت کې په مهنګایي او په بېروزګارۍ باندې څنګه قابو هغوی دا څنګه هینډل کوي او قابو په دې باندې راوستی شي.
ډېر مننه ډاکټر مرادالحق صاحب، زموږ د پروګرام وخت هم په دې باندې سرته رسیږي. ستاسو ډېر مننه کوم. گران اردن کوم پدې د باندې زمنګ دا پروگرام سرته رسیږي. زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم. الله امان.